شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډیدلي. د دې تر څنګ مو په دې خپرونه کې په افغانستان کې د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بېلابېلو سیمو کې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کونړ د ولایتي شورا یو غړی په ځنوژن کې برید کې وژل شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې نور هم وغځول سوه. له اسرایلي سرتیرو سره په شخړه کې درې فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 360 نور ټپیان شوي. په کونړ ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځنوژن کې برید کې ووژل سو. د کونړ د ولی ویان غنی موسمیم ازادي راډیو ته ویل چې ځانمرګ بریدګر هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شولی همت په وټپور ولسوالۍ کې نن یوې جنازې ته پر لار و. هغه ویل چې په برید کې د شولی همت تر څنګ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم وژل شوی دی. په حمله کې د شولی همت یو ساتونکی ټپي شوی دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه وویل چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقدس وویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له بې برخلیک حالت سره مخامخ و. خو د جنوري تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پای پورې غځول سوی و. تر دې مخکې افغان چارواکو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د دغو کډوالو د میشتېدنې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې یا ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهال ویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به اتمیشتم د میزان وسیږي. انتخابات به د ولایتي شوراګا د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان 14مه ټاکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو هیوادونو سفیران احضار کړي چې له خپلې خاورې روسي ډیپلوماتان ایستلي دي. دغه روسي ډیپلوماتان په بریتانیا کې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په تړاو اخراج شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل مسکو به د هغو هیوادونو چې د روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی برابر شمیر ډیپلوماتان اخراج کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویل روس ته له هغې چې څه باندې 40 هیوادونو 350 ډیر روسي ډیپلوماتان وایستل مسکو ځوابي اقدام ته مجبور سو. ښاغلی پیسکوف نن په یو ټلیفوني کانفرانس کې خبرلانه ته وویل
روسیې کومه ډیپلوماتیکه جګړه نه غوښتله او ولسمشر پوتین د لومړیو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی و او وی به.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې بریتانیا یو میاشت وخت لري څو په مسکو کې د خپل ډیپلوماتیک پرسونل په بریتانیا کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت کچې ته راکم کړي. د دوی د شمیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بریتانیا پر روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو تور لګولی، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره په شخړه کې درې فلسطینیان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې په ټپیانو کې هغه اعتراض کوونکي هم شامل دي چې په ربړي مرمیو ویشتل شوي دي. فلسطینیانو په غزې تړانګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې د خیمو په درولو سره خپل اعتراضونه پیل کړي دي. دوی غوښتنه لري چې د سرحد په اوږدو کې هغو سیمو ته چې اسرائیلي پوځیانو په کې په لوړه سطحه احضارات نیولي فلسطیني کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. د فلسطیني افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړانګه واک چلوي د دغو اعتراضونو غوښتنه کړې وه. او د چک جمهوریت د عدلي وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې په کې ویل سوي یو روسي هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. دی هم واشنګټن او هم مسکو ته مطلوب و. یوګینی نوکلین په دې تورن دی چې د لینکډ ان او د ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ لوی کمپنۍ په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې حق کړی دی. که چیرې پر ده لګېدلي تورونه ثابت شول، دی به په امریکا کې په څه باندې 10 کاله باندې محکوم سي. پر ده کمپیوټرونو ته د ننوتلو او د خلکو د هویت په اړه د معلوماتو د غلا تور هم پورې سوی دی. نیکولین په 2009 میلادي کال کې د شاوخوا 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انټرنیټي غلا کې د دخالت د ادعاو له کبله په روسیه کې هم مطلوب دی.
دا سجی رډو ماشامنی خبری مچل آوری. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه غندي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې ځنډولي. په کابل کې مو د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیسته.
پرلت لوی هدف داره چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی، نو هلته مو هم ورولو. په افغانستان کې به مو انساني قاچاق ته له اندېښنو خبر کړو چې د هڅې پر امنیت څرنګه اغېز شیندي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د مهالویش په اساس په د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول خنډ شایي سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صافی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقویم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به 28مه د میزان وسی چې انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 25مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې شپږ سمه اعلان کړی و. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلیږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باز له ازادي ریډیو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټه کې بیا ځلی ځنډ ورته د منلو نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کیږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې باید ملت وړاندې شي لبد امرغه سیمو لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخاباتو پیل شوی نه ده او په دې شهرت کې تاسو خپل کار پیل کړی نه وي انتخابات ځنډوي.
د خغلی رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثر کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکېچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صفه 1298 په ټول افغانستان کې اوري. د کابل پرلت تنظیمون کې وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنې یې نه وي منل شوي. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو تیره اونۍ خیمه ووهله او د دې پرلت ته لارې غواړي چې ټول لوري که حکومت ته یا وسلوال طالبان باید له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. له کابل وروسته دا لړۍ هلمند ته وغځېده او هلته هم ورته مدني فعالیت پیل شوی دی. خو لومړی به راشو کابل ته. د کابل پرلت تنظیمونکي چې دغه خبره کوي چې دوی به تر هغو پورې دغه خیمه وهلي وي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمې تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایو چې په هیڅ صورت دا د لنډ مهال حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، موږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چشمیر لسکونو تنو ترسیږي. په پاکستان کې د منظور پختین په مشرۍ د پیل شوی ولسی حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسکونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسی حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی هر ډول اعتراض چې هغه په سولیز شکل وي او ګډون کوونکې مشروع غوښتنې لري دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کیږي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرخې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې خې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کابل د پرلت لړۍ هلمند ته هم غځېدلې ده او هلته هم ورته مدني فعالیت پیل شوی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر دې پرلت اونۍ واوښته. له خپل خبریال الیاس دی څخه به واورو چې اوس څه حال دی.
په خیمه کې ګڼ شمېر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تو تېره ورځ برخه اخیستو په پیسوب ناست دي او د تېر مازدیګر راهیسې دا څلورو بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد یې پیل کړ. تر اوسه پر چا خوراک نه کړی او لا هم منتظر دي دې ته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې دغه غږ ته د سولې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څوم تېره شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال دغه رنګ امنیت قمندان د 515 بوس زون استازي ورغلي ول د هغوی نه غوښتنه وکړه چې موږ په هر معنا سره د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې د ښه ویشار په پلان وړاندې کړ. دا چې موږ هم ملاتړ کوو اما تاسو هڅه وکړئ چې طالبان دې ته راځي کوي ورغلي ول دوی خبرې سره کړې ده ول تر اوسه پرې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پرې دوی وایي چې موږ ته د قناعت وړ نظر
دی. صاحب تېره ورځ خو یو شمېر مېرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمې ته ورشي او بیا طالبانو دوی ته وویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړئ. د هغوی خبره څرنګه شوله؟ دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي؟
پدغه کتانو کې چې د نخورو اقتصاد کړی دی یو شمېر څه هم شامل دي. په دې کې یو دا چې مور د چې دوه د کورنۍ پنځه غړي د خاوند په شمول څلور اولادونه درې اولادونه یو لمسی او خاوند یې مجسر هغه هم ناست دی اقتصاد کړی دی. کتونکي خلکو غوښته د پنجشنبې په ورځ باندې د مساکله ولسوالۍ په لور باندې چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر داسې ښکاري چې دا د استوال طالبان مرکز دی حرکت وکړي. ولې خو د طالبانو د ویاند سره څو پانګمدي له خوا څخه د دوی په خطاب استول کړي اعلامیه کې راغلي وو چې تاسو مساکله په لور باندې د تګ په ځای لومړی سوراب نظامي اډې ته ولاړ شئ چلته امریکایي ځواکونه بیا او بیا کندهار ته ولاړ شئ. د هغو سره خبرې وکړي موږ سوله کوو د سولې تږي او د سولې لپاره را جګړه کوو. اما د کرسو په خبره کې دا سوله بهرنیانو ته مې اخیستله. نو په همدې خاطر دوی یو دا چې نه ولاړل، دوهم دا چې د نه خوړلو اعتصاد هم وکړ تر څو د دواړو طرفونه چې په دې شپاړس کاله په هلمند کې د دوی د جنګونو له امله په زرګونو انسانان ملکي کسان بېګناه انسانان وژل شوي دي یو جواب ترلاسه کړي. داسې جواب چې هغه مثبت جواب دی او سولې ته قایل جواب دی.
دی صاحب د کابل د پرلت شمیر په زیاتېدو دی او د پرلت مشانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوي کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي. د لشکرګاه پرلت څنګه هلته هم شمیر په زیاتېدو دی؟
تیره ورځ په بیساری ډول بلې شبر صاحب زه خپل هم توم د څو شېبو لپاره په بیساری ډول تیره ورځ ډېر کسان راغلي ول د ګڼو ولسوالیو راغلي ول. دغه رنګ د دغه پرلت د پریکړې پر وخت باندې چې دوی د اتصاب پریکړه کول د ګرشک ولسوالۍ کې یو مارش وشو ګڼ شمېر ځوانان راټول شوي وو. دغه رنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو مارش وشو او ګڼ شمېر ځوانان راټول شوي دي ملاتړ یې وکړ او کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلت کسان دي هغوی هم د هلمند د پرلت ملاتړ کړی او غوښتنه یې کړې ده چې دا باید د ټول افغانستان په سطحه پراخ شي. نو شمېر یې نه یوازې دا چې په کندهار کې پراخېدو دی په ځینو ولسوالیو کې حتی موږ ځینې داسې تصویرونه ترلاسه کړل که څه هم دا خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي چې په سنګین ولسوالۍ کې چې پنځه نوي تر نهه نوي سلنه سیمې د وسوالو طالبانو په لاس کې دي هغوی هم د دې پرلت ملاتړ کړی وو او ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو او ویلي وو چې دغه پروګرام باید پراخه شي او نور د هلمند خلک د جنګ ستړي دي او رښتیا هم د طرفینو ترمنځ نور هلمند د جنګ ځای نه دی دلته باید سوله وشي.
دای صاحب مننه. له هلمند به بیرته کابل ته ستنه شو. په کابل کې د کابل د پرلت یو مخکښ غړی ننګیالی اباسین دغه اوس په ټلیفون را سره دی. اباسین صاحب څنګه د کابل پرلت څنګه روان دی؟ شمیرې په زیاتې دورې او کنه؟
لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته ګران هیوادوال اسلامونه نیکې وړاندې کوم. زما مطلب غواړي دا اوس هم لاړ دي پرلت ته روان یم په خپل خو باندې داسې دا پرلت د دې خلکو لپاره پاتې شوی. وی هغه دې دا چې پاکستان چې د تروریزم جاري هم د تروریزم مامله سره کیږي او افغان وژنه او په نړۍ کې ځان وژنه د دوی هدف ټول قومونه افغانان د دوی خاص هدف ده د جنګ اسلامه خوشحاله.
اباسین صاحب آواز مو یو څه ګډوډ دی کله سند ټلیفون دی اوسه اوس بهتره شو. کته سلو سند وای چې د پرلت شمیر په زیاتېدو دی کنه د تیرونی چې د تورز مخته چې 14 وشول هغه ورسه ګڼ کسان بیرته پرلت ته ورغلل او یو ډول همدردی ورسره سرګند شو. اوس څه حال دی؟
اول به زه درته د درې د پرلت بلند دغه باندې حرکت کوي. یمنه هغه د ګڼ پاکستان د تورز کې راشي یم په دغه د دانا چې په ټول جواب نشه تاسو هیڅ سوال چې ولسمشر او د هواد سیاسي او طالبانو د اسلامي کړو چې مې بل دا سوال دا ورشي دې کې د دې شرم چې به سار وړاندې نه دا به طالبان نه ومني او راشي سوال او جنوب نه دا کینی دا نن کې دا افغان وژنې لا خو دې کړو لا افغان وژنې لا د اسلام د کوشش جن نه دا دا افغانان نه د استفاده کې د دې وینې سره خپلې غلوي دي دغه دا د نظام د سجن سالاران دي سالاران دي چې د هر قوم دي د دې نظام خو واسي د دې نظام د دې څخه به باندې راځي د دې نظام د دې خواد د لپاره د شورا د ملي خواد هم تاسو په ګډه ولا نه دا نظام د دې قوم پر وړاندې نه د ټول افغانانو نه ټول افغانانو نه دا تاسو به وګورئ چې تاسو نه دي چې تاسو تاسو راشي چې راشي چې دغه پرلت کې مې وګورئ تاسو ورته د دې شمیر دی چې وخت ورته دی چې مخکبه جوړ من درځي شو او بیا دې راځي شو
بله بله مانا نباسین سب بله ننګاله یاباسین مننه دې له خطر لا اوریدونکو بخښنه غواړم چې د ټلیفون لاین صفه نه و چې د غژغ موسم اوریدلې وي د کابل د پرلات مخکښ غړې ننګاله یاباسین و چې په ټلیفون را سره لوي خبرتیا وروسته سوریه ته مخه کوي خدا افغانستان پاړه نور مطالب هم لرو بخښي لوي خبرتیا وروسته د انساني قاچاق پاړه د افغانستان په ارتباط یو مطلب لرو او بیا وړاندې سوریه ته ورځو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع او مخنیوي د قانون د جوړېدو سربیره له دا ستونزه شته او د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان په دې ډول باندې په ترهګریزو بریدونو کې له هغو کسانو چې قاچاقوي استفاده کوي. تفصیل در رسوان مراد په راپور کې.
په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع ګرځولو قانون په 2010 کال کې جوړ شو او د لومړي ځل لپاره په دې لړ کې په مستقیم ډول د بچبازۍ موضوع یاد شوه او دا پدیده منع او ګرځول شوه. یو دلیل چې افغان حکومت د بچبازۍ موجودیت تایید کړ هغه د دولت ضد وسلوالو لخوا د وسلې په توګه له هلکانو څخه کار اخیستل دي. د مهاجرت په نړیوال سازمان کې د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د برخې رئیس پینا پاودل ویلي دي چې له هغو ځوانانو هلکانو څخه چې یو وخت د جنسي استفادې لپاره تښتول کېدل اوس ترې په ځانوژونکو بریدونو کې استفاده کیږي. دا میرمن پاودل په وینا افغان حکومت هم منلې ده چې د دوی په امنیتي ځواکونو کې د بچبازۍ ځینې موارد موجود دي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایه نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMOS له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسون غړي وروزي. کارپوهان وایي په افغانستان کې انساني قاچاق چې په زور ودول اجباري کارونه او جنسي تجارت هم پکې شامل دی مخ په زیاتې دوده. مینا پاودل رویټرز آژانس ته ویلي دي په افغانستان کې د قضیه اوس زیاتې او پیچل شوی دی. هغې د بلګې په توګه روغتیایي مافیا یاده کړې ده چې په خبره د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قاچاق شوو انسانانو د بدن غړي پلوري. په دې برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کندیوال وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون جوړ شوی دی خو د دې قانون د عملي کولو منابع نشته. د هغه په خبره داسې ګمان کیږي چې د انساني قاچاق مخنیوي افغان حکومت ته لومړیتوب نه لري او له همدې ځایه ده چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو د څېړلو لپاره کومه ځانګړې محکمه هم نه ده جوړه. ولی محمد کندیوال ویلي تر څو پورې چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون د عملي کولو لپاره یوه مؤسسه جوړه نشي د فکر نه کوي چې دا قانون د پام وړ اغیز ولري.
تاسو لا پیغامونو
الو سلام علیکم زه د ایمان الله څخه خبر کوم من لالای دی کوم دانش په ایمان کې راول شي خلکو کړی دا ډیر شي اسلام او پر ځای اسلام نشي کړی خدای پاک دا خلکو ته واسطو کې کوه چې غواړي د ټول افغانان څخه شروع را پاسې دا اسې کړمونه وکړي ډیر څه کاری کوي او طالب څوک حکومت څوک دا دوار جوړ دا ولست خلکو سجه که دا وګړي دا ولست خلکو وګړي زه فکر کوم چې یو ونی وخت ولاونه نشي دا ډیر شي اسلام خدای پاک واسطو کې د ایمان والو او ټول افغانان ته ورکړا ولاځي او دا غسی کړمونه وکړي واش دا طالبان توې چې زموږ کې خلک وایي وژنې دا څو موږ چې دا څو موږ مکه دا پتاو کې دا خلک یمړ په دې کې یو نظامي نفر نشته ټول ملک دي یان دا کورونه استاد ما ته معلومه دا وته پر مشمان خلک ورته دي دراتک په هله کې شراب شي اما هغه دې سره ماته دې نه شلې دا ټول ورونو سم هیل ورزو دا چې دغه وسای او دغه جګې دغه ملاتړ وکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم نقیب الله نگرار ہے خیری ولسوالین تاسو ته مخاطب ما زما د آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه سلام نواد دا پیغام دی چې نن د خیری د ولسوالۍ د اولسونو شوراګانو مشرانو لکه د حاجي صاحب شوراغا په مشرۍ کې او د شګي اوسیدونکي ښاغلی ملک وزرین او د بوډیالۍ د کلي اوسیدونکي ملکانو مشر ښاغلی معلم اکبر او دغسې نور قومي مشرانو د حکومت ملاتړ اعلان وکړ د سولې او د قانون د حاکمیت چې ټول ولس د ښاغلي اشرف غني سره د قانون په حاکمیت کې او د سولې ملاتړ کوي او د ولس ملاتړ د ولسمشر سره مکمل دی. والسلام.
دا سجر ډوډۍ یو شمېر اوریدونکو پیغامونه وو او دا د دوی د نظر څرګندونه کوله. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمیسونه هم لولو. خو سوریې ته مخه کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوځ اوس د سیمې نوي په سلو کې په واک کې لري. د دمشق په څنډه کې په ختیځه غوټه کې د روسیې خونړیو جګړو له امله تر یو نیم سل ډېر ملکیان وژل شوي دي. رضوان مراد راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د دمشق له ختیځې غوطې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوس اوس د دې سیمې نوي په سلو کې کنټرول په لاس کې لري. لافروف دا څرګندونې پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په ختیځې غوطه کې ژوند نورمال حالت ته وګرځي. له وسلوالو یاخیانو څخه د ختیځې غوطې د بیرته نیولو عملیات د سوریې په وکلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ بلل کیږي. د غراز له حلب څخه وروسته د ختیځې غوطې نیول د سوریې د پوځ لپاره چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي لوی بری یاد شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د غوطې په جګړه کې څه د پاسه 1400 ملکیان وشل شوي دي او زرګونه نور خلک دا مهال له لوږې، روغتیایي اسانتیاو او سرپناه د نه لرلو له ستونزې سره مخ دي. که څه هم لویدیځ هیوادونه وتوانېدل چې په تېره فبروري میاشت کې په غوطه کې د بشري مرستو د رسېدو لپاره د اوربن یو پریکړه لیک تصویب کړي خو د هڅو د پام وړ نتیجه ورنه کړه. د روسیې په منځګړتوب له ختیځې غوطې څخه د وسلوالو د انتقالولو د معاملې له مخې زرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو زرګونه غړي د سوریې بل ښار ادلب ته وړل شوي دي. روسیه وایي په ختیځه غوطه کې اوس یوازې د جیش الاسلام ډلې وسلوال پاتې دي چې له سیمې څخه د وتلو په اړه خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي تلویزیون وویل چې جیش الاسلام ډلې ته درې ورځې وخت ورکړ شوی چې له سیمې ووځي، که نه نو د سوریې پوځ به د سیمې د تصفیې لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اسمسونه ولولو، د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په اړه مو عصمت څاروان له یوې نوې هڅې خبروي.
د جوراک جوړولو یوې کمپنۍ نیورو فیبریک د دیابت یا شکر د ناروغانو لپاره یو ډول نوي جورابي جوړې کړي چې ځانګړي سینسرونه لري. د ځیرکۍ یا سمارټ جورابي د ناروغ په پښو کې د ټپ د رامنځته کېدو احتمال څاري. د شکر ناروغان ژر ژوبلیږي او وینه یې عموما په اسانه نه درېږي. له بلې خوا ناروغ پرې نه پوهېږي چې ټپي شوی او که نه دی، ځکه چې یو ډول بې حسي ورته پیدا کېږي. که ناروغ د پښې پر ټپ پوی نشي او زخم عفونت پیدا کړي، نو ډېر ځلې یوازینۍ درملنه دا وي چې د پښې ټپي شوې برخه یې قطع شي. د نیورو فابریک کمپنۍ د سایرن دیابېټیک په نوم جورابې سینسرونه لري او د شکر د ناروغانو ټپ دې ته نه پرېږدي چې خراب شي. په دې جورابو کې سینسرونه نصب شوي. دا سینسرونه په منظم ډول د پښې حرارت په 2 برخو کې څاري. که په یوه برخه کې د پښې تودوخه زیاته شي، معنا یې دا ده چې د پښې دا برخه ژوبله شوې ده. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د دغو جورابو پښو کول آسانه دي او د کالو مینځلو په ماشین کې مینځل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین په راستول سمس کلی کې د سولې چیغه اوس ولس د پرلتونو له لارې راپورته کړې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې خدای دې وکړي چې د هلمند پرلت نتیجه ورکړي او افغانستان ته سوله راشي. ولی محمد له غزنی پر راستول سمس کلی کې د کوم مظاهره چې کابل او هلمند کې روان دي موږ املا تړ کوو. بشیر حبیب زای د لوګر له عذر نه لیکي تر څو چې پاکستان را تشوندای وي افغانستان ته امنیت نشي راتلای.
له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب.